السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي یا سمبولې اتمه او د اگست 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې خځې په زیاتیدونکي ډول له عام محضر څخه لری کیږي چې د ژوند کولو او خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړی لا تنګیږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خواړه برابروي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغه مخکې د دوشنبې په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړې خو طالبان وایي چې د شریعت لمخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمري یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تیره میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,333 تنه سوداګري توکي انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان اقینه تورغونډه او هرات خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګري توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي ارزان او چټک لارې ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په تراس کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 50 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی ماکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنځشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یو موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به ماکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندید ده د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو شمیر افغان خزینه فعالانو د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په وړاندې په نوي بڼه اعتراض پیل کړی. دوی په ټولنیزو رسنیو سندرې ویلې. په پاکستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام د طالبانو د دفاع وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړی.
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او حزب الله دواړو غوښتي چې یو پر بل له زیاتېدونکو بریدونو لاس په سر شي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ د حصارک اوسېدونکي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته غږېدلي.
موږ ته باید سړک منظیر شي، موږ ډېر په مشکله سره مریض بزور ترسته یعنی په ګنټو مزال نه مده که سړک پیښ شي موږ په نیم ساعت کې سوی شو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر راپور ته. یو شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نه شي. افغان ښځینه فعالانو د ټولنیزو شبکو له لارې دغه کمپاین د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغه قانون په وړاندې پیل کړی چې تېره اونۍ نافذ شوی او پر ښځو پکې ګڼ شمیر بندیزونو ته اشاره شوی. تفصیل له نوریاس نوریا.
دا یو افغان ښځینه فعاله ده چې په یوه ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلا زازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په آنلاین بڼه یې د طالبانو له لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام محضر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینهو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانهورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلا زازی چې اوس په پولند کې اوسې په یوه ویډیو کې د پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړې په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نشي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل څه باندې 3 واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډیرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک د سشن می پورس پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په خیبر پختونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته یې ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت د چهارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکاره مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. ټي ټي پی په خپله پاکستان کې ښکاره اډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستان تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې ورستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګنا پاکستانیان وو وژل او دا له هیڅ چا پټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی دلا د خلا افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کی بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبد مرغ دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان د دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکونن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کوي احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي.
د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اگست په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګ ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل:
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادی او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې په راتلونکي امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپلو وګرو ته داده چې د دې امنیتي چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندېښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهداف لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له 1-2 سلنه جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې پر یو بل مخ په زیاتېدونکي بریدونه ودروي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګر ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه د لبنان د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې د دوام په صورت کې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو خطر شته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل او د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو لخوا د کل شوي پولې په اوږدو کې پر یو بل د پراخو بریدونو څخه په شا شول. خو دې ته په پام چې د دوی ترمنځ د 3 لسیزو کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی، په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي خطر شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې مسوده یې فرانسې ترتیب کړې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله تصویب کړ، له اسرائیل او حزب الله غواړي چې پر یو بل له بریدونو لاس واخلي. دغه پریکړه لیک چې الزامي بڼه نه لري، همدارنګه له اړوندو لوبغاړو په سیمه کې د آرامۍ، زغم او ثبات د بیرته اعاده کیدو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډانی ډانون خبرلاند ته وویل چې دی د لبنان خلکو ته یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو او دولت مو یو انتخاب لرئ، نن ورځ د حزب الله په وړاندې ودرېږئ که نه د خپل هیواد د ګډوډۍ او ورانۍ شاهد به اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي هادي هاشم بیا په یو څه ډیپلوماتیک لهجه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه مننه وکړه چې د دغه پریکړې لیک په تصویبولو سره په سیمه کې د ثبات او اوربند په پلوي یو واضح پیغام ورکړ. هغه همدارنګه له غړو هیوادونو وغوښتل چې نه یوازې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي، بلکې په سیمه کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې لپاره هڅې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د یونیفیل په نوم د 1600 ځواکونو دغه ماموریت چې په 1928 کال کې پیل شوی تر اوسه دوام لري. دغه ماموریت هغه مهال د دې لپاره رامنځته شو چې د لبنان له جنوب څخه د اسرایلي ځواکونو وتل وڅاري. په لبنان کې د حزب الله پلویان په مقرر ډول د ملګرو ملتونو ماموریت له اسرائیلو سره په همکاري تورنوي. په داسې حال کې چې اسرائیل په 1600 ځواکونو تور لګوي چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر پوځي فعالیتونو سترګې پټوي. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د یونیفل د ماموریت تاسیسات یا موټرونه هم څو ځلې په درنو او د ټوپکو په ډزو کې په نښه شوي دي. د ماموریت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې 360 سرتیري هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د ګزمي موټر ته نږدې یوه چاودنه وشوه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوي. دغه راز به د خوست په ولرې سیمه کې د خلکو ستونزې واوري. خو اوس راځو دې ته چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغه هیواد به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریه ته ستانه کړي. نوموړي دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړه چې د سه شنبې په ورځ خبره شوې دا وروسته تر دې چې په جرمني کې یو شمېر افغانان او سوریایي کډوال په تاوتریخوالي تورن شول. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډېر کډوال په افغانستان او سوریه ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې په ZDF ټلویزیوني شبکې له لارې خبره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي لړزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختونې وکړه او م فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یو فیسټیوال کې د وشپګوشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پېښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یو غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی ازادي راډیو ته وویل.
دا زما په روان ډیر اغیز لري. نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورټ کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورټ نه کړي. زه په ډېر راحت سره دلته راغلی یم. زه یو پوځي یم. افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسېږي وایي اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا
پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري او دا موضوعات د المان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیځ منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا تاسو سهارنی خبری مجله تا غوګی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پایشی بوته رسیدي پورسته برخه کې تاسو پیغامونه خبرې دوته چمتو دي خو روسای راپور راخلو هغه داشه د خوست د تنیو ولسوالۍ د حصارک دلری پرتی سیمه اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي او کرکېره لپاره د اوبو له کمښت شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوست د تنۍ ولسوالۍ په لویدیځ لوري کې د حصارک د پراخ سیمې اوسیدونکو د ژوند بهیر په بیلابیلو برخو کې له یو شمېر ستونزو کړي یا وایي په تېر کې په ځانګړي ډول دوی ته د پام وړ کارونه نه دي شوي او یا د سیمې ته اساسي سړک هم نه دی جوړ شوی. د تنۍ د حصارک د سیمې دوه تنه اوسیدونکو عزیز او اکرام الله مشال راډیو ته وویل
دا د سوراخ کلی تاریخي سیمه ده. موږ ته باید سړک منظر شي. موږ ډېر مشکله سره مریض بزور تر سره یعنی چې مریض جوړ شي په ګنټو مزال نه مده که سړک پیښ شي موږ په نیم ساعت کې سوا شو رنګی وشي تی روزي نو په دې وخت کې ډېرې خراب ستونزې جوړېږي.
موږ ته کورینا نه دي شوي چې سوراخ کلی ده. موږ ترافیک کې کلی دی. موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ
د تنیو د حصارک اوسیدونکي په خپله نږدې سیمه کې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او د خوست تر خاره ورته تګ را تګ له ستونزو ډک دی. د دې سیمې اوسیدونکي چې تر ډېره په کرنه بوخت دي د بندونو او چکډیمونو د نشتون له کبله د ځمکو د اوبولو لپاره بارانونو ته سترګې غړوي. د تنیو د حصارک دوه تنه نورو اوسیدونکو شباب او قدرت الله وویل
او خانکای تر خل دغه درای څلور کلی یو کلینیک لري او دغه د کیزو شاته دای په لالموي کې کلینیک څلور کلی وی بدلته میک ته مشکل جوړ شي مریض وی بول شي دغه تر میک ډیر په تکلیف وي.
دغه ځکه میګو دا بو جوړ شول مثال غنم شول لوبیا شو دغه پسلونه خ کیږي خو موږ مثال چې ډیر د ستونزو سره مخامخ یا غادي به کمښت چې مثال اکثرا وخت دلته د باران لا موږ دغه منځکه پڼو بس د نور او ډیر کم دي.
بلوري ته ځای مسؤلین وایي په تیر وخت کې د بیا رغونې د بهیره محروم سیمو د اوسیدونکو لپاره ځانګړي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې فنی او تخنیکي ټیمونه سروېګانې پیل کړي. د ولایت دفتر رئیس رحمت الله صبحمن وایي
ان شاء الله خصوصا هغه سرحدي ولسوالۍ چې د خدماتو څخه به برخې دي لکه سرحد سره نږدې دي اوس مثلا د کلینیک د روغتیا په برخه کې د پاک اوبو د رسولو په برخه کې د تعلیم و تربیه په برخه کې همدارنګه د مخابراتو په برخه کې ان شاء الله ورته خاصه توجه لري او په لنډ وخت کې به د دغو ساحونو سروي کوي.
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ډاډمن امن له کبله د نورو ولسوالیو په پرتله ډیر غنیس کارونه شوي خو بیا هم دا پراخه ولسوالی د حصارک په شان داسې سیمې لري چې خلک د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته ته پیدم. ټول لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده سیز موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته زمينه دې مصبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي خبر ورکړي سی ویشي کی دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان د لارښون کار نه درو که ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومګو څه مغشتنه او هیله او ازو دا سیس موږ راخت تر طالب چراک پرې ورسی ته طالب مشران پرې ورسی ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستاله اسنه کیدن سلاس مت یدن ستاور ور کښو ګیر صدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیس مناوله چلن لا غنی سر نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت سے تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نه.